دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه د امریکا متحده ایالاتو افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانسته ده د امریکا د باندنی او چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر کې لیکلی دی چې دا میکانیزم به امریکایي چارواکو ته د دې فرصت ورکړي چې په اغیزناک ډول د افغان خزو مدني ټولنو سره ارتباط وساتي چې د یو داسې افغانستان ملاتړ وشي چې په خپل افغانانو ټاکلې وي دا مشورتي میکانیزم د امریکا په پایتخت واشنگتن ډی سی کې پرانستل شوی دی د امریکا غږ د راپورټ په اساس د بارني او چارو وزیر انټونی بلینکن د دې میکانیزم د پرانستلو په وخت کې ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو آزاد تګ راتګ او نور حقوق محدود کړی دي خاغلی بلینکن هم د غراز د افغان جنو د تعلیم په حق له ویلي دي چې دا سخته ده چې جنو د په کورونه کې ناسوي خود جنو ورونه د کاکا زامن او د ماما زامن د تعلیم وکړي طالبان تر اوسه پورې د امریکا افغان مشورتي میکانیزم د پایل په حق لا تفسیره نه کړي خو په وار وار ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په اساس د خود حقوق ورکړي دي په کابل کې نن د جمعې په ورځ د کرکټ په نړیوال میدان کې د شپږیزي سیالۍ په دوران کې 14 وشو امنیتی مقامات تر اوسه پورې دا خبر نه دی تایید کړی مګر د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نصیب خان ویلي دي چې تورنمنت د یوې وړې واقعې وروسته بیرته پیل شو اغه دا خبر د افغانستان د کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک کې لیکل دی مګر دا نه دی ویلي چې دا څه ډول چاودنه وه د امریکا خارجه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان د پاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویست او د خزانه وزارت مرستيال براین نیلسن د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د طالبانو د استازو سره په غونډه کې حضور درلوده تایمز مجلې رپورت ورکړی دی چې په دې خبرو کې د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د شتمنیو په خلاصون خبری شوې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن شپږمشت مخ کې ویلي وو چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالرو کنګل شو شتمنیو نیمایي باید په امریکا کې د هغو خلکو کورنیو ته ورکړل شي چې په امریکا کې د سپتمبر په 11مه نیټه په بریدونو کې وژل شوې دي د طالبانو د بارني او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د پنځنبه په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د پاکستان د بارني او چارو د وزیر بلاول بوتو زرداری سره کتلې دي د دې خبر تفصیل مطیع الله عبد الولی
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل په ټوټر کې لیکلي چې دواړو لورو په سیاسي اقتصادي او بشري همکاریو خبرې کړي د لیکلي خاغلی متقی د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر نغښتي چې اسلام آباد دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره اسانتیا برابرې کړي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لا تر دې دمه په دې باب څه نه دی ویلي متی الله عابد امریکا غږ آشنا رادیو
د هلمند او روزګان په ولایتونو کې د شپږ هکتار ځمکې د پستې د باغونو حاصلات سږ کال بازار ته عرضه کیږي په دغه ځمکو کې په خوا کوکنار کرل کېدل خو څلور کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی او تخنیکی لګښت په دې ځمکو کې د پستې نیالګي کې خودل شول د افغانستان د پاره د سویډن کمیټې ویلي دي چې د افغانستان په سو ولایتونو کې یو شمیر پراختیایي پروژې عملی کوي دا پروژې د صحت، کرنې، د کلیو د پراختیا او د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته عملی کیږي د دې کمیټې د پروګرامونو مرستيال سید محسن هاشمی ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا پروژې به په نورستان، ننګرهار، کونړ، جوزجان، سمنګان، بلخ، میدان وردګو، کندوز او د پکتیکا په ولایتونو کې عملی شي نوموړي ویلي دي چې 150 محلي ټولګي به جوړ شي 115 پېته نارینه او خزینه خوونکو ته به د تدریس او د 5000 نجاتو زده کوونکو ته به د پوهنې اسانتیا برابر شي د اوبو کانالونه او 1000 هکتار تخریب شوی ځمکه به بیرته ورغول شي 1200 بیوزل کارمندګرو به زراعتي وسایل وبښل شي په نورستان کې به 3 کلینیکونه ورغول شي او د بل کلینیک ودانۍ به په معیاري ډول جوړ شي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنځنبه په ورځ د جولای په 28مه د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او د خبرو مهمه موضوع د تایوان مسله وه پیرمانه وایي چې دا خبرې 2 ساعت او 40 دقیقې وي او خاغلی بایدن په چین کې د امریکایي زندانیانو د تایوان په مسلې په اوکرين باندې د روسیې د یرغل د اقلیم د بدلون امنیت صحت او نشئی مواد سره د مبارزه په حق له خبرې کړې دي مګر د چین رسمي خبری اژانس سینهوا وایي چې د چین جمهور رئیس د تایوان په حق له امریکا ته خبرداري ورکړ او وی ویل څوک چې له اور سره لوبي کوي یو ورځ به پکې وسوځيږي. هیله لرم چې امریکایي لوري دا مسله کاملا درک کړي. ماسکو ویل دي چې د اوکراین د جګړې لسګونه زندانیان د جمعې په ورځ د یو راکټ په برید کې وژل شوی دي. د خبرید د ملګرو ملتونو په هڅو یو غټ گزار دی چې د اوکراین نه د غنمو د صادراتو د بیرته پیلولو او د نړۍ ځینو برخو ته چې قحطی تهدیدوي د غنمو د لیږلو لپاره کړی دی. د رویټرز خبری اژانس خبر ورکړی دی چې د برتانیې د دفاع وزیر بن والیس نن د جولای په 9مه ویل دي چې روسیا په اوکراین کې په جګړې کې په ډیرو سیمو کې ناکامه شوې ده او خای جمهور رئیس پوتین بیا خپل ستراتیژي بدل کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بندیزونو لمخې د سوریه یو بیړۍ چې وربشي او غنم پکې بار دي د لبنان په شمالي بندر کې لنګر اچولې ده د روسیې لخوا لوټ شوې ده. په بیروت کې د اوکراین سفارت دا خبره د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبری آژانس کړې ده. زیبا خانم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې په تیرو یو لسمیاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر د پخوا په نسبت درې چنده شوی دی. د طالبانو د بارني چارو وزیر په تاشکند کې د افغانستان په حق له نړیوال کانفرنس کې ویلي دي چې طالبان ټول افغانستان کنټرولوي او د داعش هغه وسوال ځپل شوې دي چې په ازبکستان د توغندیو بریټ کړي وو. د امریکا غاښنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له نور تفصیل را لګلې ده.
افغانستان د پاره د روسي د جمهورې ځنګړي اساسي زمير کابلوف د طالبانو د واکمنۍ وروسته افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو تشمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په تیر یو لس میاشتو کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر د تیر پرتله درې ځلې زیات شوی دی. د روسي د دولتي خبري اژانس ساس د راپور له مخې افغانستان د پاره د روسي د جمهورې ځنګړي اساسي زمير کابلوف د پنځشنبه په ورځ مسکو خبریالان سره د خبرو پر مهال ویلي چې وخت د طالبانو بیا رسیدلو په وخت افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدو، خو اوس په دغه هیواد کې د غوښ شمیر 6000 تنو ته زیات شوی دی. د تاس خبری اژانس ویلي چې زمير کابلوف د داعش د وسلوالو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د سیمې هیوادو په ځنګړي ډول د روسي، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ خپل کابل ته هم یو جدي ګواښ بللې دي. شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې پر افغانستان باندې د طالبانو وخت د ټینګېدو وروسته اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په دغه هیواد کې یو شمیر خونړي بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. داعش په روسیې ونیو کې د افغانستان له سرحدي خاورې په ازبکستان او تاجکستان کې دننه د توغندیو د بریدونو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت د جولای په 15 په یوه اعلامیه کې ویل چې د دغه هیواد په سرحدي خار ترمیز باندې د افغانستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوي چې مالي زیان پرته پکې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر د تاشکند کانفرنس برخوال ته ویل چې اوی چې دا بریدونه کړیو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوی دی.
افغانستان حکومت ژمن حکومت ته الحمدلله موږ په دې توانېدلې یو چې د افغانستان ټول حالات کنټرول شوی دی. موږ په دې خوشحالي چې هغه چا چې په ازبکستان باندې بد نیت درلود هغه ونیول په سزا مو رسول. دا څومره جدي اقدام دی چې موږ کړی دی. د افغانستان خاوره مې د چا په ضد استعمالېدلی شي نو موږ چاته اجازه ورکوو. نو افغانانو څوک دا حق لري چې افغانان په اور کې وسوځي؟ نو څوک دا حق لري چې د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي؟ موږ دا په ثبات رسولې ده او په دې خپل ژمنه او وعده باندې ولاړ یو.
مولوی امیر خان په تاکید سره کانفرنس روسي غونډه په وینا کې ویل چې کله چې طالبان او افغانستان کې وخت ترلاسه کړ د بګرام او پلچرخي په زندانونو کې یو زراته سوا د داعش بندیان موجود چې خوشی شوی وو.
د موږ په وطن کې کپتیرو یو له سو میاشتو کې کومه بد امنی رامنځته شوی دا د هغو داعشانو الله سره رامنځته شول چې موږ په جوزجان کې محاصره کړو. د کابل د هغه وخت حکومت او د هغو ملاتړو هغه داعشان په هلیکپټرو کې کابل ته نقل کړو. کله چې موږ کابل ته داخلېدلو اتل سو د عیشان د بګرام له هوایي زندان نه د بګرام له زندان نه او د پولیسو له زندان آزاد شو. مو یې لبه لپه د تیرو یوونو سمستو کې هغه به پرا کنټرول کړو. دا څه چې لږ ډېر نقصانات د مختلفو تیری ادارې په میراث پاتې دي. په دې افغانستان کې 50 هیوادونو او امریکا او ناتو آیا هغه د امنیت راوستي؟ آیا هغه د هیوا انسایګانو سرحدات محفوظ کړو؟
د نړیوال اړیکو یو افغان کارپو رضا قاسمی وی چې روسیا د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحد شاوخوا ته امنیتي مسایل له نږدې ساري او دغه هیوادو ته د سخت دریزې د خبرېدو څخه ډیر اندېښنه لري،
مخصوصا کې تحریک اسلامي ازبکستان.
ښاغلی قاسمی ویل مخصوصا چې په تیرو شل کلو کې د ازبکستان اسلامي تحریک په افغانستان کې پال او د طالبانو وخت د رسیدو وروسته د نورو سخت دریزو ډلو ترڅنګ د دې ډلې فعالیتونه هم زیات شوي دي، لکه چې مونږ خبرې په روسي ویلو کې په تاجکستان کې چې کوم شورشونه وشول دا اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. خود طالبانو د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د تاشکند نړیوال کانفرنس برخوالته په ټینګار ویل چې هیڅ اته به د اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په خلاف وکړي. هغه ویل د افغانستان څخه هیڅ کوم هیواد ته ګواښ متوجه نه دي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غک نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروي.
پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو نغښتې دي چې د افغان جنو او میرمنو په مقابل کې د بی باکانه بریدونو له امله د طالبانو سره حساب کتاب وشي. دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نغښتې دي چې بهر ته د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز ولګوي. بل پلو د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي تامس ویس او ورسره ملګری هیئت په تاشکند کې د طالبانو د هیئت سره د افغانستان بانک په کنګل شوو پیسو، اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په حق له خبرې کړې دي.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتي چې د افغان جنو او میرمنو په وړاندې د ناوړه چلن له امله له طالبانو حساب وغواړي او پر طالب مشرانو د سفر بندیزونه هم ولګوي. د امریکایي سناتورانو د لیک په یو برخه کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقوقو د لمنځړلو په هڅه کې دي، موږ باید قرار پاتینو شو. په دې شیبه کې ملګري ملتونو فرصت لري چې مانادار اقدامات وکړي او نړۍ ته روښانه او ښکاره پیغام واستوي چې غړي هیوادونه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د بشري حقوقو څخه دفاع کوي. که څه هم طالبان وایي په افغانستان کې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي، ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت په اساس حقونه ورکړي، خو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند دي. سناتورانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه په ټینګار غوښتي چې ډاډ رامنځته کړي تر څو طالبان د ملګرو ملتونو په سازمان کې رسمي ډیپلوماتیک حضور پیدا نکړي.
They have cracked down on
دوی په افغانستان کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړل. دوی په هیواد کې د ښځو ازادي د تاګ راتګ جامو د امژوند په هر اړخ کې د ګډون کولو ازادي محدوده کړي او د نجونو د زده کړو وړتیاي محدوده کړي چې ښوونځي او ته لاړ شي. که څه هم دښمنه کړي و چې دوی به دا کار ونه کړي، هلته چې څه کیږي نو ډیره مایوسه کوونکې خبره ده، خو په اوږد مهال کې دوی هم د نورو خلکو په څیر تاوان کوي.
امریکایي سناتورانو ولی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یوناما باید د میرمنو او بشري حقوقو ارزښت لوړ کړي.
د میرمنو ستونزې او مشکلات په افغانستان کې د کلونو راهیسې په دې ساري ډول باندې موجود و او موجود دي، او ملګرو ملتونو دلته کلونه کار کړی دی. عشان سره چې ملګر ملتونو صرف هغه تشریفاتي مراحل ته کلی دي او په هغه څنګه چې لازم او هغه سي د میرمنو د پاره هڅې نه کوي او په واقعي ډول باندې د میرمنو ستونزې نه دي حل کړي.
بل اخوا د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تامس ویس په مشهي او پلاوي په تاشکند کې د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان د کنګل شو پیسو، بشري مرستو او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې کړې دي.
موږ د حقوق شتمنو په اړه کې له امریکایي ټیم سره څو نشسته مذاکرات کړې دي او پر راتلونکي کې له حقوق سره کینو، نو توقع امیدم دا ده چې په دې اړه کې به پرمختګ وشي. ځکه د افغانانو حق ده، د افغانانو سرمایه ده، د افغانانو شتمنۍ ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د افغانانو شتمنۍ په خپل سر باندې کنګل کړي، نو باید افغانانو ته خپل حق ورکړل شي.
پر افغانستان طالبانو له حاکمیت وروسته متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړه. نړیوال ټولنې د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره شرط خچي په حکومت کې ټول قانونو او لګکیو ته ځای ورکړي، بشري حقوقو په ځنګړ ډول د خزو او انجونو د کار او زده کړې حق ته درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکې اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره د تایوان او د اوکراین د جګړې نه علاوه په نور اقتصادي او دوارخیزو اړیکو خبرې وکړي. د امریکا د سنا مجلس د 280 میلیارد ډالر یو بسته چې په امریکا کې د کمپیوټري چپونو د جوړولو ابتکار تحقیق کوي منظوره کړې ده. د دې نوښت اصلي هدف د چپونو جوړولو په ډګر کې د چین په ګډون د نورو هیوادونو سره سیالي او رقابت کول دي. د راپور تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
له یو نیم کال هلو سلو وروسته د امریکا سند څلور شپېته د درې دېرش په مقابله کې پرایو سره پرون په امریکا کې د کمپیوټري چپونو د جوړولو قانوني لایحه منزور کړه.
نن د امریکا د خلکو او د امریکا د آئندې لپاره یو ډېر ښه ورځ ده. زه پوخ باور لرم چې کله په قانون بدل شي دا به په امریکا کې د موندنې، نوښت او د هیلمندۍ هغه احساس چې امریکا تر نورې نړۍ وړاندې کړی دی لسره راویش کړي.
د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی 13 اونۍ د امریکا په لویدیځ کې یوې صنعتي سیمې ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا نوښت به پر چین د امریکا تکیه راکمه کړي.
له دې وروسته به هیڅکله امریکا داسې څه چې دلته جوړیږي په امریکا کې جوړیږي او رامنځته کیږي لپاره پر نورو هیوادونو تکیه ونه کړي او موږ به دلته یو ځل بیا کاري فرصتونه رامنځته کړو.
دا قانوني لایحه به د امریکا د نیمه عایق او صنعت د 2.5 میلیارد ډالر او هڅونه وي. خدا اقدام د چین سره د امریکا د سیالۍ د یو لا پرمختللي قانون جوړونی په لار کې یو وړه کړنه ده. د دې قانوني لایحې ملاتړ وای چې پر دې لایحې رای ورکونه یو خپل دی.
د مالی ملاتړ دا پیغام چې امریکا د نړیوالې ټکنالوژي په سیالۍ کې د مشرتابه د رول د ساتلو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او امریکا او زموږ متحدینو ته د شیانو د لیږد د لړۍ څخه د وسیلې په توګه د کارونې مخه نیسي. تیر څو کلونه امریکا په خپل کورنی صنعت کې پانګې اچونې زیاتولو ته دوام ورکړی دی. چین په ځانګړې توګه دا کار په هغو ساحو کې ترسره کړی دی چې چین ته ستراتیژیک برلاسي ورکوي.
په داسې حال کې چې د چین سره د امریکا د ستراتیژیکي سیالۍ د اندېښنو حواله یې ورکوله، ولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د قانوني طرحې ته رایه ورکړه.
دا د امریکا د ملي امنیت په اړه او د دې خبرې د یقیني کولو د پاره ده چې موږ په کور کې د هغه څه چې اړین دي کافي مقدار لرو. زوایم کاش کې دا ارزان وای، خو په دې اوسنی حالت کې دا ارزان نه دي.
اټکل دا دی چې د امریکا د استازو جرګه به په چټکۍ سره د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې د قانوني لایحه منزور کړي او د ولسمشر بایدن د توشیه لپاره به یې نوموړي ته ولیږي.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا غک آشنا را یو خبرونه ده. د روسیې د بارانی او چارو وزیر سرګی لاروف د افریقا په یو وګد سفر وته لیدل. په اوکراین باندې د روسیې د يرغل نروسه د خوراکي موادو کمښت د نړۍ د ملکونو قهر را پارولې ده او په روسیې باندې لدی کبل فشارونه زیات شي بده. خلا روف د دې سفر په ترڅ کې غواړي چې روسیې ته ملاتړ پیدا کړي.
په روانونه کې افریقا ته د سرګی لاوروف د سفر په محل په هر هواد کې د هغه د تمکېدو او خبرو تر ټولو مهمه موضوع ل روسیې او اوکرين څخه د غلو د صادراتو بیرته پیلېدل دي. د بیلګې په ډول د کانګو جمهوریت په اویو شار کې
په ډېر خوشحالي سرګی لاوروف ته شراغلاست وایو چې له شو خبرونو سره راغلي دي او یو یې په ترکیه کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه تړون لاسلیک کېدل دي چې لمخې به یې د اوکرين غنم د تور سمندرګي او باسفورس تنګي له لارې بازار ته وړاندې سي.
د روسیې له لوري پر اوکرين باندې د فبروري د 14مې يرغل او د اوکرايني بندرونو بندولو د غلو صادرات ټکنې کړې دي. په میلیونونو ټنه غلې دانې باندې پاتې دي او په نړۍ کې د خوراکي توکو بې لوړې سوي دي. ملګری ملتونه وایي افریقایي هیوادونه لدی عمل ډیر زیانمن سوي او لسخت لوړې سره د مخامخ خلکو په شمیر کې وڅل وشت میلیونه زیاتوالی راغلی دی. لاوروف افریقا ته خپل سفر د یک شنبه په ورځ له مصر څخه پیل کړ. هغه له مصري چارواکو سره ژمنه وکړه چې له روسیې څخه د غلو د صادرولو په برخه کې د مصر غوښتنه به پر ځای شي او تورې پوری کړ چې په روسیې باندې د لویدیز بندیزونه د غلو د کمښت لامل دی. په عین وخت کې د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې د اوکرين پر اوډیسا بندر باندې د روسیې د شنبه د ورځې راکټي بریدونو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د غلو د صادراتو هغه تړون له خطر سره مخ کړی دی چې تیر اونۍ په استانبول کې لاسلیک شو. خو سرګی لاوروف وویل چې پر اوډیسا باندې برید باید د غلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. یو څېړونکی امریکا ژغت وویل لاوروف هڅه کوي مصر، کانګو جمهوریت، یوګانډا او ایتیوپیا ته په خپل روان سفر کې خلکو ته دغه ذهنیت ورکړي.
روسیې لخوا د اوکرين د غلو د صادراتو بندیدل او په لوی لاس د اوکرين د کرهني ستوان تبا کول د دغه هڅو مرکزی ټکی دي. روسیا هاسي کوي د اوکرين د غلو د صادراتو په دروغو په روسیا باندې د لګیدلو بندیزونو سره وتړي او په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت پر روان بحران کې اوکرين پړوخی.
یوه ویبل چېډون کې تایید کړ چې پر اوکرين باندې د روسیې د يرغل په نتیجه کې د غلو د صادراتو رامست سوي کمر په ځانګړي ډول افریقایي هیوادونو زیات زیانمن کړی دی.
د کیکن د سیمې د خوراکي توکو د بیسواتۍ او کمښت له امله زیان ویني. د امریکا د نړیوالو مرستو د ادارې یو ایس ایډ سفیره سیمنټا پاور تازه سیمتا ورغلې او د 3 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړي.
میرمن سټیګانټ امریکا رخت ویل افریقا د خپل ارتیا ور سلويش سلن غلې د پوره کولو د پاره پر روسیې تکیه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ شپته سلنه زراعتي ځمکې چې استفاده ورسخه نکړي په دغه لوی وچا کې دي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا غاښنا رادیو درنو اوریدونکو، د جولای 28مه په نړۍ کې د تور زیړی په ضد د مبارزې ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا په ټوله نړۍ کې 340 میلیونه خلک په هپاتایټس یا د تور زیړی په ناروغي اخته دي او لږ تر لږه په هرو دیش ثانیو کې یو کس د هپاتایټس له امله مري. په پا پاکستان کې هم دغه ناروغي په چټکۍ خپریږي.
د جولای 28مه د زیړی نړیواله ورځ ده. د یو سړن لمخه په پاکستان کې په هرو لسو کسانو کې یو تن په هپاتایټس اخته دی. عامر غفور چې د پیښور په لډی ریډینګ روغتون کې د معده او ځیګر ډاکټر او په خیبر پختونخوا کې د هپاتایټس متخصص دی وایي چې د هپاتایټس پنځه ډوله دي A B C D او E. د نوموړي په خبره تر ټولو خطرناک ډولونه یې B او C دي چې هپاتایټس B واکسین لري چې په شپږو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي او د هپاتایټس سی لپاره باید د شپږو میاشتو درملنه وشي.
هپاتایټس ته موږ سایلنت کیلر وایو چې دا سړی دنه نه خوري خوري لکه خدای مکا کنن ماته یا تاسو ته وشو لدې زور به 15-20 کال پس پته لګي. هغه وخت سړی ته دا هغه رو رو دنه نه خوري او چې بیا څه وخت وشي او اینا دغه شي نو بیا دا بالکل لدې دا لا علاج دی. سی لگی اور بی سی دوارا وینے اور موږ جو دی بلڈ ریلیٹڈ پروڈکٹس هغه پوجې لگی هغه دا سی چیر گندا اوزار دا خلق چی دی دا غتزی دا سڑک پغاړې چی دا خونو والا ناشتی یا فرض کا تاسو خلق چی نئی لړشی را هغه بلیڈ ته نه بدلې یا اکثر موږ حامله خزی ګورو دا دایا نه چی دا ډېر لوی مسله ده. کور کې ډیلیوریز کیږي هغه هغه چاړه ماړه استعمالي یا اوزار نو هغه یو ماشوم نه بل ماشوم ته لګي.
ډاکټر عامر غفور وایي ډېر خلک دا ناروغي ته شرم لامل ګڼي او نه غواړي چې نور پرې خبر شي چې لامل یې د نورو د اخته کېدو چانس هم زیاتېږي.
موږ ته دا ډېر لوی مسله ده چې خلک راشي هغه چې پته وته ولګي چې را دې مریض ته هپاتایټس دی نو هغه یو طرف ته دا غی سره خلک دا مرض چې دې پر ساتي اوس دې مرض کې مسله دا ده چې دا څه وختو شي نو څه خلکو کې راغی لګ دې چې موږ ته سیمټمز وي یا علامات ښکار شي اکثر خلکو ته پته لګي او هغه بیا دا سي چې هغه بچی روړی په وینه کې هغه وایرس ویږي لویږي نو چې بیا موږ له څه وخت راځي راغی اینه بالکل ختم کړی.
دوه دیش کلن شاد محمد د زیړی په ناروغي اخته دی او حالت یې خنخکاری. د هغه ورور سوبیر وای شاد محمد په خو کې ډیر درد درلود او ډیره تبه یې درلوده. د ماینه ورسته په هغه کې هپاتایټ مو مندل شو
درې کالو شو بس رنگي خراب شو بس موږ ډاکټر لرا سو یو ټیسټ هم له کوې تور دی اړې چې بس به موږ ډاکټر سره مشوره کوو چې دا ځیګر دی وې دا کمزور دی او جی نو دا بس دا ځیګر بول چینج کوي دا خپې به فوګېده ته هم په حد څخه ته په راته شو لاس به ته شنه شولې.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په پاکستان کې د هپاتایټس په ناروغي د اخته کسانو شمیر له اتیاله کوخت دی او د هپاتایټس لامل د زیګر سرطان هم زیات شوې دی.
ډېری خلک زیړی یا هپاتایټس یو عام ناروغي بولی خو ډاکټرانو وایي چې دا ساري ناروغي ده او که په وخت یې درملنه ونه شي نو وژن کې هم کېدلی شي. مسخه صافی د امریکا غږ په خبر.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ سپې 1515 باندې واوري.
د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې قریب 40% هغه موتاد کسان چې د هرات په زندان کې علاج شوی وو بیرته په نشو اخته شوی دي. همداشان یو شمیر ډاکټران هم په دې باور دي چې قریب 80% روغشو موتادو کسانو بیرته نشو ته مخه کړی ده. په دې حق له امریکا غږ د خبريال را لېګل راپورټ کوي.
په نشئی مواد روغ دی حسین علی په دې ورستیو کې د هرات په زندان کې له نشئی موادو څخه روغ شوی وو خو اوس یې بیرته نشو ته مخه کړی ده او په خبرې بیروزګاری د دې کار لامل ده.
چون ما در کمی مورد اسلامی مرا بردن در نیزم اسلام در میجی مثلا ترک داد مرا خدمت کرد و زحمت کشیدن خب به خاطر که مسائلی که مثلا خود جا و خانه و زندگی نداشتم کار نداشتم بیکار بودم و اصلا خانه و زندگی میجی نبود به ایران بود و دوباره ما باید این معتاد آمادم دوباره گرفتار شدم.
بل روک دای نجیب الله هم ورد داستان لری اقا وای چی ده اتیاد پر خودل و روسته که روک شوی و روک دوتا بوختیا و کاری فرصتیون برابر نشی نو بیرت نشی موادو تا مخکوی.
ما ولی کار باشه کار میخواییم کار که باشه ما خوشم میشیم شاید هم بیشتر چیزش همی بیکاریست هم و ما خودم نه میگم اکثریت جوانان از طرف بیکاری میرن.
په همدیال کې د یوشمه ډاکټرانو په باور نګری او یا سلنه غروب دي چې د هرات د زندان په ګډون د روغدو د تداوی په مرکزونو کې درملنه شوی و او نشي پرخوي بیرته نشو ته ګرځیدلی او لوی لامل یې بیکاری بولی. بل خواته د هرات سیمیز چارواکی وای چې دوی هڅه کوي روغشوي روغدو ته د کار زمينه برابر کړي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې